السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2020 کال د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ملیحه میرزا د مو د مشال ریډیو د مسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې درته ادبي پروګرام د مشال راډیوي مجله دروړو. فاول خبرونه له مجید بابا راوړو.
ستړي مشي لومبې د مشال د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مړو شمیر شپږشتو ته رسیدلی. د افغان طالبانو درې کسیز ډله کابل ته د خپلو بندیانو د خوشي کولو د پروسې د سار لپاره ورغلي. په امریکا کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمیر له 400 زیات شوی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د کورونا وایرس تصدیق شو کیسونو شمیر 2000 ته رسیدلی دی او د مړو شمیر شپږ شو. په اسلام آباد کې د کورونا وایرس مخنیوي او کنټرول مرکز تر مخه په پنجاب کې 9، په سند کې 8، په خیبر پختونخوا کې شپږ کسان د کورونا وایرس له وجې مړه شوي دي. د پاکستان په څلورو واړو صوبو ترڅنګ په ګلګت، بلتستان او اسلام آباد کې پرون د نهې په ورځ له 200 زیات د کورونا وایرس مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. په پنجاب کې د متاثره کسانو شمیره له 200 زیات شوی. په سند کې شپږ سواویا او په خیبر پختونخوا کې د 250 زیات کسان په کورونا رنج اخته شوي دي. په بلوچستان کې شاوخوا 160، په ګلګت بلتستان کې شاوخوا 150، په اسلام آباد کې 60، او په پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې شپږ کسان د کورونا وایرس له وجې متاثر شوي دي. په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې 196 ته ورسېدې. د افغانستان د امیر روغتیا چارواکو د مارچ په 13 رسنو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هرات ولایت په لابراتوار کې د کورونا 196 مشکوکې پیښې وڅېړل شوې، چې 12 یې په هرات او یوه یې په فراه ولایت کې مثبت ثبت شوي. د دې وزارت ویان وحید الله مایار رسنو ته وویل چې په کابل ولایت کې هم 45 مشکوکې پیښې څېړل شوي، چې 9 یې مثبتې ثبت شوي، چې ورسره په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمیره 196 ته ورسېده. له یادو پیښو څخه یوه د هرات ولایت کې 133 ثبت شوي. افغان طالبان وایي د دغه ډلې درې غړي کابل ته رسېدلي تر څو د افغان حکومت لخوا د خپلو بندیانو د خوشي کولو پر پروسې سار وکړي. د طالبانو د بندیانو خوشي کولو د قطر پلازمینه دوحا کې د دغه ډلې او امریکا ترمنځ د فروری میاشتې د 1/10 د هوکړې یوه برخه وه. د طالبانو ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دغه درې کسیزه ډله پرون کابل ته راغلې. افغان حکومت تر اوسه کابل ته د طالبانو د پلاوي د رارسېدو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې په ټولو سیاسي ډلو غږ کړی دی په هیواد کې د اوږدې مودې جګړې ختمولو او طالبان سره مذاکراتو ته حتمي شکل ورکولو لپاره په ګډه کار وکړي. د خیبر قبایلي ضلع چارواکو د لواړګي لنډي کوتل له بیلابیلو جوماتونو 103 افغانان په یو تبلیغي مرکز کې کوارنتین کړي دي. د لنډي کوتل مرستیال کمشنر محمد عمران پرون مشال ریډیو ته وویل چې دغو کسانو لپاره د استوګنې او خوراک بندوبست کړی دی، خو په تبلیغي مرکز کې کوارنتین شوي افغانانو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل هیواد ته ستنېدو ته انتظار باسلو او په دوی کې د کورونا وایرس علامات نشته، نو باید زه تر دره خپل هیواد ته ولیږل شي. د خیبر د صحت محکمې چارواکو بنن چهارشنبه یو ځل بیا د دغو کسانو طبي معاینه کوي. په امریکا کې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د کورونا وایرس له وجې د مړو شوو کسانو شمیره له 400 زیاته شوې. دا یو ورځ له هغې وروسته دی چې امریکایانو ته وویل شول چې ډیر دردناکه اونۍ ته ځان تیار کړي او احتمال شته چې د مړینې شمیره له 100,000 څخه ډیره شي. د جان هاپکنز پوهنتون په وینا په امریکا کې د کورونا 19 څخه بخنه غواړو د دې کورونا 19 څخه سلور دره او شپږویا کسان مړه او 190,000 متاثره شوي دي. حکومت هڅه کوي چې لویو ښارونو ته نږدې عارضي روغتونونه جوړ کړي تر څو د روغتیا پاملرنې مرکزونو فشار کم کړي، ځکه چې چارواکو ویلي دي چې راتلونکو اونو کې به حالات ډیر خراب شي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګه اوس ترته د ادبي هلو زلو پروګرام د مشال رادیوي مجله وړاندې کوو. په دې خبرونه کې زموږ همکار نجیب عامر د ساسو لپاره مختلف ادبي مطالب راغون کړي دي. د وزیرستان له دیدار وزیر سره خبرې لرو چې دا وخت په متحده عرب اماراتو کې ژوند کوي و به ورو چې کورونا وایرس هلته د دوی ژوند څنګه متاثر کړی دی. نور مطالب هم په کښته راځي چې خبرونه واورو.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله د وی بلې ځانګړې خبرونې سره موزه نجیب عامر په خدمت کې. دا خبرونه د معمول خبرونو لوی ده او پکې بیلا بیل ادبی مطالب اوریدل شي. دیدار وزیر د وزیرستان د خیسر اوسیدونکی دی او دا مهال د متحده عربی اماراتو په ابو ظبی ښار کې ژوند کوي. موږ له نوموړي سره خبرې کړي او هڅه مو کړي دا هم معلومه کړو چې دغه ادبي مسلکي او شخصي ژوند د کورونا وایرس خپرېدو څومره اغېزمن کړی دی. همدارنګه له نوموړي به په دې مرکه کې خوږه شاعري هم واورئ. دیدار وزیر صاحب، تاسو ته معلومه ده د کورونا وایرس د وجې په نړۍ کې څه قیسې روانې دي، د هر چا ژوند اغېزمن شوی دی. تاسو چې د ابوظبي کې استه یو وموئ چې یوې کمپنۍ کې کار کوئ، نو ستاسو په ژوند او کار باندې څه اغېز یې کړی دی؟
کورونا وایرس خو یقینا چې په ټوله نړۍ کې یو داسې هغه اذیتناک عمل نه تیر شي نړۍ، او چې هر سړی په خوف په ویره کې دی چې یاره صبر کیږي. نو دلته خو هم داسې ده چې ژوند خو یو مخ په ټپو ولاړ نه دی چې سړی ووایي چې بس ژوند ولاړ دی. خو اثر به یې حتماً شته په دې وطن باندې هم، خو بیا هم دلته بیا کارونه لګیا دي که خپل کار کوي ژوند روان دوان د دغه سه. زه خپل هم د نوز ته کار نه راغلم، دوبۍ ته تللی وم، واپسې راغلم دلته خپل چې کوم زما وطاق دی بیټک ته هغې ته راغلم. نو داسې خاص داسې څرګند اغېزه یې نشته په دې وطن باندې چې یا کارونه ولاړ دي یا کپنې بندې دي. مزدوران هم سهار سهار پاسېږي و کارونه کوي لګیا دي. البته دغه خوف ته دا ویره ده چې یاره هر سړی ډارېږي چې خدای د نو وکړي چې ماته دا شی ونه لګي، یو دغه ویره ده. او دومه دغه هم ویره ده ډېره زیاته چې که زمونږ د پښتانو چې کوم پنډغالي دي کوم دوی پاتې کېږي پکې، دا خو یوه کمره کې د شلو نون سه تر پنځه ویشتو پورې کسان په یوه یوه کمره کې پاتې کېږي. وړې وړې کمرې دي، درې درې چته کټونه دي. یو کټ وي خو هغه درې کسان پشې، یو بره وي بیا په دمیانځ کې وي، یو لاندې وي. دا زمونږ وختېری ده د پښتانو او خوراک څښاک ټول په یو ځای دی. نو دا دینه دغه یاره دا چې که زمونږ دغه کمپونو ته د پښتانو سیمه غاته چې کوم د پنډولو ځایونه دي دا ته شی نه وته، نو خدای مکه هغه به وشي، خلک به ډېر متاثر شي. خو بیا دلته د دې وطن دولت غا دی چمتووالی ډېر خانی والی دی خلکو ته، هغه د کرونا نه چې کوم د احتیاطي تدابیر دي د دغې د شعور خورولو ډېر زبردست تبلیغات کوي. مختلف چې کوم مارکیټونه دي په جمعتونه خو دلته هم باندې په مارکیټونو کې خلک چې څوک راغونډېږي هلته خامخا د کرونا د پلوولو د مخنیوي د پوره هلته د شعور د خورولو هڅې روانې دي. او احتیاطي تدابیر هم خلکو نیولې دي، هر چې څوک هم دی هغه چې کوم ډاکترانو ورته وایي چې یاره تاسو ماسک اچوئ، لاسونه مینځئ، دغه ټول احتیاطي تدابیر خلکو نیولې دي. او فلحال داسې غا نشته لکه مثال چې موږ د نورو هیوادونو څخه ولیدله، داسې دلته نشته. دلته دولت لږ شتمن دی، متحده عرب امارات خلکو ته مثال چې کوم د کرونا وایرس خراب چې د کوم شیونه استعمالیږي هغه دلته زیات هم ملاویږي او څه غا نشته پکې ستونزه نشته په اخیستو کې هر ځای موندولی شي داسې ډېر یو مخ بد اثر یې نشته دلته په دې وطن باندې چې منه عام خلک ځنې متاثر وي یو خو دلته داسې ده چې د تګ راتګ سہولتونه زیات دي اسپتالونه ډېر خوندور اسپتالونه دي نو خو دولت ورته چمتو دی
دیدار وزیر صاحب تاسو ویلې چې دولت چمتو دی چې دغه کسانو درملنه وکړي چې په کرونا باندې خدای مکاخته شوې دي زما پوښتنه به بله دی چې هغه دوستان چې د افغانستان دي یا د پاکستان دي آیا د دوی هلته د صحي انشورنس لري که نه لري او که څوک نم لري مزدور کار دی نو بیا هم دولت د دوی درملنه کوي
او بالکل دلته چې اکثره چې کوم مزدوران دي مثال څوک چې اول ویزا لګوي دا غیده پر دا انشورنس کارت چې کوم کار دی دا لازمی وي دا حتمن وي دا به جوړوي بیا کچا نه وي جوړ کړي هم د دې وطن امارات دولت دې ته چمتو دی چې دا هر چا علاج بلا امتیاز کوي دا ته نه ګوري چې ته څوک یې انشورنس کار دې شته یا دې نشته ځکه چې دا داسې وبا ده چې دا په هر حال کنټرول کول لازمي دي چې کنټرول شي د دې شي مخنیوي وشي نو په دې بنیاد باندې به څوک هم نه پاتې کیږي چې یاره بس تا انشورنس کار نشته پتا چې کورونا دې بس ته ګرځي څه نه ده کیسې نشته چې چرته هم وي د امارات دولت کوشش کوي چې دغه شی کنټرول کړي بلا امتیاز لګیا دي کوشش کوي او بل دلته مونږ ته دا ملسته نشته چې وزاره څوک په کورونا اخته دي څوک نه دي اخته ځکه د دې وطن خپل یوه پالیسي ده هغه پالیسي دوی ډېره په خپل یوه لیول سره چلوي عام خال ته دا اندازه نه لګي خو احتیاطي تدابیر چې کوم دي هغه تبلیغات دوی په ډېر ښکلي اندازه کوي د موبایل له لارې کوي د میډیا له لارې کوي هم د مارکیټونو کې په چرته ګڼه ګوڼه وي په دې کې دوی لګیا دي خلکو ته د کرونا وایرس د مخنیوي یا د ځان ژغورنې چې کوم شعور د هغه ورکوي
دیدار صاحب دا ویره خو نشته چې د کرونا وایرس د وجې نه به حکومت یا کمپنۍ پښتانه مزدوران لری کړي لدندو نه یا وطن ته جبري ولګي
نه نه په الحال به خې دغه غانشته دا ویره نشته چې داسې به وشي ځکه چې کپنه لګیا دي کارونه لګیا دي خو البته داسې کوي چې دوی مثال مخکې به په یو بس کې چې شل دیش کسان مزدوران تلل هغه ته یو اوس حکم جاری کړی دی چې نه تاسو به د شل مخکې تللی سئ اوس به پکې لس کسان درومې په یو سیټ کې به دوه کسان نکشنې نو د دې دا مطلب دی چې دغه دا ویره نشته چې دلته به کپنې بندې کړي یا به خلک مزدوران لرې کړي بخی داسې فی الحال یا داسې څه ستونزه مختن درغلی
دیدار صاحب دا خو هغه خبرې وي چې مونږ عمومي تا نه غوښتې چې ابوظبي کې چې تاسو ژوند کوئ کار کوئ هلته څه حال دی ستاسو په ادبي ژوند باندې د دې اغېز څومره دی او شاعر په اړه ویل کېږي چې دی چې د سرمنه نه لري ډایرکټ غوښې نه شروع کیږي د ده بدن یعنی دی زر خوږیږي که نه نو د یو شاعر په حیث د یو لیکوال په حیث د یو مدني فعال په حیث ستاسو ژوند کرونا وایرس څومره اغېزمن کړی دی ادبي ژوند مو مدني فعالیت مو څومره ځنډېدلی دی ورسره لیکوالۍ باندې څه اغېز پرې باسلی دی
ادبي ژوند خو داسې دی چې شاعر هم د ټولنې پیداوار وي د یوې ټولنې غړی وي نو چې په ټولنه کې اجتماعي کوم صورتحال وي شاعر به هم نیخ په نیخ د هغې صورتحال برخه وي لکه دلته بیخي په ګڼه ګوڼه باندې دولت طرف نه بار بار دا غا کیږي چې تاسو ګڼه ګوڼه ما جوړوي نو لازم خبره ده چې زمونږ ادبي هلې ځلې هم د دې شي نه متاثرې دي چې مونږ به د جمعې په شپه ته ملګري راغونډېدلو ادبي بنډار به مو جوړولو نو هغه مونږ هم غا کړی دی فی الحال مونږ هم بند کړی دی هغه بنډار نو ادبي هلې ځلې متاثرې کیږي او پرون مې یوه غا وکتله یوه ټپه چا فیسبوک باندې خېژولې وه چې کرونا پتلو راتلو زیاتېږي
یادگیرنه ورکوم چې د مسافر شاعر او لیکوال دیدار وزیر صاحب سره مونږ خبرې اترې کوو. د شمالي وزیرستان د خیسور اوسیدونکی دی، اوس د متحده عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې ژوند او کار کوي. له ده سره به زموږ بنډار جاری وي او وروسته به ته دا تپوسونه هم کوو چې هلته د دوی کومې جرګې وي او د دوی غونډې به څه وخت کېدي او په هغې څه تاثیر کړی خو که ممکنه وي. اوس به ته یو غزل واورو چې ستاسو پام ورسره بدل شي، ځکه چې تاسو هم په کورونو کې ناست یئ، د کورونا ورځې دي او که د باندې هم یې، نو زموږ مشوره به درته دا وي چې څومره زر کولی شئ کور ته لاړ شئ.
قربان دا غزل دی چې نه د چا غږ و او هم نه و انګازاره پسې، نه د چا غږ و او هم نه و انګازاره پسې، د لمر لټون کې وا د خپل بدن سیاره پسې. او زه د پښتون وطن ارمان وم رژیدم رژیدم، زه د پښتون وطن ارمان وم رژیدم رژیدم، لسنه پس به و بل سنه را پسې. او تش لاس دښمن دی خو په دې باندې هم شکر کوم، تش لاس دښمن دی خو په دې باندې هم شکر کوم چې چا را نه وړله په لپه کې خیرا را پسې. او ما د وحشت په طریقو کې زندگی غوښتله، ما د وحشت په طریقو کې زندگی غوښتله، لکه د شمې بزوانی ویلې کې داره پسې. او دومره باور مې په خپل کړي محبت ساتمه، دومره باور مې په خپل کړي محبت ساتمه، دیدار څوک خو بکړي و سم شو ګیراره پسې.
دیدار وزیر صاحب ډیر ښکلی او خوږ غزل و، لکه څنګه چې تاسو خواږه یاست همداسې مو شعرونه هم خواږه دي. باور لرم چې څوک به تاسو ته خیرا نه کوي او دعاوې به درپسې ډېرې وي، ځکه د مسافر چې دي دوی د هر کور د پاره د شمع حیثیت لري، شمع بلیږي نورو ته رڼا ورکوي خو خپل سوځي. ستاسو ژوند او کار کمانډر نږدې نه دی کتلی، خو زه خبرېږم ډېر له کړاوونو سختیو ډک ژوند دی ستاسو، او له سهاره تر ماښامه په خولو کې ډوب یې، کار کوئ، مزدوري کوئ، هغه قاله له مزدوري بیا وطن ته لیږئ. ستاسو په وجه به زه باور لرم د کور نغرې بلیږي. نو ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړې. دونکو د مشال راډیو مجله اوري، زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم او د خبرونې په دې برخه کې دیدار وزیر صاحب را سره ملمه ده د ابوظبینا. وزیر صاحب، تاسو مخکې یو څه اشاره وکړه چې د جمعې په شپه به راټولېدی، چیرته به راټولېدی؟ هلته کومه ادبي جرګه لرئ؟ څومره جرګې لرئ او نوم د دې جرګې نوم واخلئ او فعالیتونو په اړه یو څه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ.
او نجیب امیر صاحب، دلته خو امارات تو کې ډېرې جرګې دي، د ادبي جرګې دي، امارات پښتو ادبي ټولنه د هغې چې کوم نزار یوسفزی دی او ممتاز ورکزی دی، د هغې یو ډېر ښه جرګه ده، ډېره ښه ټولنه ده ادبي ټولنه. بل نورې هم څو ټولنې دي، خو زمونږ چې کوم تنظیم دی، د پښتانه متراکې لیکوال یو ادبي تنظیم دی، په ډېرو ځایونو کې څانګې لري، تر جنوبي پښتونخوا، خیبر پښتونخوا، دلته اماراتو کې، په قبایلي سیمو کې. نو بس د هغې تنظیم مونږ هم غړي یو. دلته مونږ میاشتنی غونډې ډېرې په تسلسل سره کوو، بیا هسې هم زمونږ داسې یو غږ جوړ کړی دی، یو روټین غونډه جوړ کړی دی چې د جمعې شپه هلته مونږ یوه حجره، یوه کمره مو نیولې ته مونږ نام ورکړی دی، پښتانه متراکې لیکوال حجره نوم ورکړی دی. نو هغه ته بیا ډېر ملګري را درومي، هره د جمعې شپه ته بیا څه نه څه کلتوري بنډار وي، ادبي بنډار وي، یا نور مختلف سیاسی موضوعات باندې، د وطن په ستونزو په حالاتو باندې خبرې اترې کوو. بس ډېر ښه ملګري لرم، ډېر مخلص او پوه ملګري لرم. یقینا چې دلته د سفر ژوند څه دی، هغه زموږ ورسره غادی، ورسره مشغول یو، دا نه احساسوو چې موږ مسافر یو، ځکه چې ملګري یاران ډېر خواږه یاران لرم، او یاران د تل ژوند دی وی
دیدار صاحب یاران دیم ژوند دی وی او تاسو دې هم ژوند دی استه خاک اوریدونکو ته د خپل چاپ شو کتابونو پاړه معلومات ورکړئ. زه نه پوهیږم یو نیم کتاب خو بس تاسو چاپ شوی نیم ګلاب او کس داسې کوم کتاب و په دې اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
او بالکل د نیم ګلاب په نام باندې یو کتاب چاپ شوی دی په 2018 کې، خو هغه اوس نشته ختم شوی دی. زما سره خپل ذاتی یو کاپی هم نه ده پاتې. زنه معلوم مرګری وای چې هغه په بیا دوم ایډیشن وکړو، خو دوه کتابونه مې نور تیار دي. یو بڑا شعری مجموعه ده او یو مې د لنډې کیسې چې کومې دي افسانې، هغه مې څه داسې دیارلس ورلس لیکلي دي، هغه هم تیار دی هغه کتاب. نو بس ګورم چې په دوه کتابونو کې کوم یو چاپ کوم. هغه افسانه مې چا ته لژلی دي چې تاسو لږ نظر ثانی په وکړئ، که داسې څه پښه نیمګړتیا بي بي د چپ کولو قابل نه وي بیا نه چپ کوم. هغه کسانو وویل ملګرو چې نه ده، بس دغه خیری چپ به یې کړو. نو بیا مې خیال دی چې د افسانه کتاب هم تیار دی او شعري مجموعه مې هم بڑا نوې تیاره ده. او یو مې سفرنامه مې لیکلې ده په 2018 کې، هغه ته تللی وم کابل ته، یو کانفرنس په سیمینار و هغې ته تللی وو. نو هغه مې وه افسانه سفرنامه یونلیک چې کوم دی څه لږ نیمګړی دی، نور هغه هم تیار دی د مزې د تورخم په نوم باندې. نوم یې دی د هغې کتاب د مزې د تورخم. نو دا درې کتابونه مې دي، خو بس یاران لګیا دي ګوري یې چې داسې لږ څه ناڅه معیار ته سم وي بیا یې چاپ کوم. که نه وي نوره مې تادي نشته، که دغه نه وي د لوستو قابل نه وي بیا نه چاپ کوم.
دیدار وزیر صاحب، شعر ته څه وخت کې وخت ورکولی شئ؟ ځکه ستاسو ژوند خو ډېر لږ کړاوونو ډک دی، فزیکي کار کوئ تاسې سهار نه ماښامه پورې، او دا کارونه خو سړی ستړی کوي. نو څه وخت کې شعر لیکلی شئ؟ هغه بهترین وخت ستاسو کوم یو وي چې په هغه وخت کې د چا خبر هغه څه وي چې الهامونه راورېږي په تاسو؟
نو شعر خو د ریاضت سره تعلق لري، چې ته د شعر ریاضت کوې نو خامخا به هم شعر لیکې. حقیقت ته چې زمونږ کار وي سبا د شپږو بجې نه چې پاس وو، نو تر مازدیګر ماښام بیا د پنځو شپږو بجو راسه کار وي. خو بیا په دې دوران کې چې دا ګاډی چرته ودري یا ګاډی خالي کول یا لوټ کول وي، دا دوران وي یا اسې چې کوم د جمعې ورځ وي د جمعې شپه وي، نو بیا شعر مېر ته چې زه بیا توجه ورکوم بیا شعر هغه کولی شم لیکلی شم. بس موډ جوړو چې څټ مې هم موډ جوړ کړم د شعر د لیکلو، بیا په څه نه څه حواله شعر لیکلی شم، یا نظم ولیکم یا غزل ولیکم. بیا داسې هم وشي چې یو غزل چې پنځه شعر نه زه هم لیکم، نو په ټوله ورځ نه ولیکم، دوه درې ورځې ته واوړي. مثال یو شعر مې ولیکه، هغه کافیه او ردیف و هغه چې کوم خیال دا مې راغونډ کړو په موقع، بیا زه کار ته بیا پاسېږم، هغه غزل نیمګړی پاتې شي، بیا په لږ سات پاس بیا په هغې باندې بیا سوچ وکړم. داسې بیا کله کله په دوه ورځې کې، کله په درې ورځې کې بیا یو غزل ولیکم.
نو دیدار صاحب د غزل خبره مو وکړله، او که ممکنه وي اوریدونکي به په تمه وي چې ستاسو کوم بل غزل هم واوري او د خپرونې دا شېبې به ورسره رنګینې شي. مننه.
قربان دا یو غزل دی چې دلبرې هو به هو داسې مسکۍ والا کته، دلبرې هو به هو داسې مسکۍ والا کته، نن چاره ته ډالې د ګل غوټۍ والا کته، په ښار کې یو مزدور زارې زارې ولکه زه، په ښار کې یو مزدور زارې زارې ولکه زه، په بام ورته ولاړه شهزادګۍ ولکه ته. فرق دا و چې جذبو کې بېخي نه و حرارت، فرق دا و چې جذبو کې بېخي نه و حرارت، را ړنګه کنی غېږ ته خپېرې ولکه ته. او را یاد یې کړلو ستا د غونډې زنې شینکۍ خال، را یاد یې کړلو ستا د غونډې زنې شینکۍ خال، اوف نن یواس ولګرې شین خالۍ ولکه ته. او نیمکخه دروازه تبخانی ولې و دیدار، نیمکشه دروازه تبشانی ولې و دیدار، خاندانه ورته مست لیونۍ ولکه ته.
ډیر رنگین غزل دی دیدار وزیر صاحب، ډیر زیات خوند دی وکړو او تاسو د خپل مسافرې خان زورګری پکې کړی وه، هغه څنګه وایي چې ته ګوله سرابه مو بخ کاری کنه، نو په خیال کې تاسې ډیرې رنگینۍ لیدلې وې، خوند یې وکړو، ډیر ښکلی غزل و، یو ماحول یې جوړ کړو، یو فضا یې را جوړه کړه. اوس مو زړه نه کیږي چې تاسو سره خدای پاماني وکړو، زړه مو غواړي چې نور سم درنه واورو. او دا راته ویلی شي چې د وزیرستان په ادب باندې که یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکوي، کوم داسې سرګن لیکوالان دي، شاعران دي په دې وخت کې چې د پښتو معاصر ادب لپاره پنځونې کوي، که معلومات ورته ورکوي. مننه.
وزیرستان کې خو ډېر ښه تکړه ځوانان لګیا دي، یو ټوچی ادبي ټولنې په نوم باندې یو تنظیم دی، د میرالی سیمه چې کومه ده د دې خوا وشا د شاعران ادیبان را غونډېږي، ډېرې ښې غونډې کوي. تر اوسه خو وزیرستان کې داسې ادبي ماحول نه و چې هلته کې علمي بحثونه شوي وای، یا د ادب چې کوم معیار دی په هغې باندې خبرې شوي وای. خو اوس د ذرباذب امنیت نه پس چې د خلک په پس شو، نو هلته کار په فکري بنیادونو اوس لګیا دی. نو میرالی کې میرالی بازار چې کوم دی، دلته دغه ټوچی ادبي ټولنه ده، او په میرانشاه کې هم څه تنظیمونه دي، خو چې کوم رڼا پښتو ادبي ټولنه ده هغه ډېر ښه کار کوي. نو شاعري خو اجتماعي د وزیرستان چې کوم لیکونکی غزل دی هغه به دومره د لوړې پایې غزل ځکه نه وي چې هلته اوس هم په خلکو کې داسې جنګ زده غوندې ماحول دی. او د شعر چې کوم دی د اجتماعي وزیرستان هغه لږ غوندې دی، د یو مخ داسې هغه مزاحمتي رنګ دی پکښې، ځکه چې دا وقایوه یو کتاب چاپ شوی دی د رڼا پښتو ادبي ټولنې، ډېر ښه کتاب دی. خو هغه ټوله شاعري چې وګورې د کتاب نام دی رڼا د بغاوت په لور، د ټولو ملګرو هغه شاعري بیخي یو مخ ډېره انقلابي وه، مزاحمتي وه، هغه شعار غوندې شاعري وه. بیا هلته په میرانشاه بازار کې د پاکستان دولت فوج بندیز هم په کتاب ولګولو، د مارکیټونو نه یې صفا کړو، د کابل نه چپ شپ و، بیا بیا دوه میډیشن یې هم د کابل نه وشو. نو هلته ملګري شته، تکړه تکړه ملګر دي، جمال داوړ ډېر ښه شعر لیکي، جاوید جان یو کس دی هغه ډېر ښه لیکوال دی، خاص کر په د شعر په د ثنایه او بدایو باندې ډېر ښه پوه دی، کتابونه یې سولي کړي دي. عادل داوړ دی ځوان هلک دی، هو ډېر ښه دی فکري حواله سره، او شعر یې ډېر پوخت دی. دلګیر داوړ دی دي، مجمر وزیر دی دي، مرسالین شامیر دی دي، ډېر کسان ملګري دي چې هغه اوس راوځي یا فلحال راوتلی نه دي، داسې چې نام یې پیدا کړی دی، خو مونږ هیله ترې لرو چې دا کسان به راوځي او انشاءالله ډېر ښه ماحول به جوړوي، ادبي ماحول اوس د برابر شوې ده، زمینه برابره شوې ده، اوس به د دوی شعر انشاءالله راوځي پښتو ادب ته، بیا به یې نقادان خوښوي انشاءالله.
بالکل، همدا هیله کیدای شي دیدار وزیر صاحب، لکه څنګه چې تاسې را برسیره شوی اوس مو پښتانه پیژني، که هره سیمه کې پښتانه اوسیږي، همداسې به دغه ځوانان چې وي دوی به هم راټوکیږي، ځلیږي، به نوم به پیدا کوي او خدمت به کوي د پښتو ادب. دیدار وزیر صاحب، ډیره زیاته مننه درنه کوم، او په اخره کې تاسو نه یو غزل بل اورو، او له همدې سره به خدای پاماني مو کړو، کور مو ودان، ژوندي اوسئ. ډیره مننه چې مشال رادیو ته مو وخت ورک.
قربان نجیب امیر صاحب، تاسو هم ډیره زیاته مننه چې دلته په د عربو پرملو کې مو هم یاد کړو، او د خپل مرکه وړ مو وګڼلم. غزل دی ژوند لکه پنډوکی په اوګو باندې بار مه پرېږده، ژوند لکه پنډوکی په اوګو باندې بار مه پرېږده، نه کنه ګلسانګې د مسکا کاروبار مه پرېږده، او دا د سرو سپینو ډک وطنه بدول غواړي، دا د سرو سپینو ډک وطنه بدول غواړي، دا سمسور ګلشن دی په اسرا د اغیار مه پرېږده، او ګرانه خوند له هر یو بدلیدونکي موسم واخله، خو ګرانه خوند له هر یو بدلیدونکي موسم واخله، خو ګوره ته بدل نشې مورچا د ادبار مه پرېږده، او مټکه د غلیم نیولی نشې خیر دی وژاړه، مټکه د غلیم نیولی نشې خیر دی وژاړه، ځوانه په هنداره د ضمیر د غبار مه پرېږده، او زه هم تقدس د انساني رشتو منم مگر زهم تقدس د انساني رشتو منم مگر غچ د میرالی د سوزدلی بازار ما پرېږدا او څک وسه همدمه بدرګا د پسرلو کوا څک وسه همدمه بدرګا د پسرلو کوا دا د دیدار لار ده دا لار د دیدار ما پرېږدا
دا و شاعر او مدني فعال دیدار وزیر روسته درته د یو ځوان افغان شاعر سحر گل سحر سره هم مرکه لرو خود خبرونه په دې برخه کې درته شاعرانه بندار لرو اول درته قدرت الله درمان د سولې پاړه یو شعر وړاندې کوي
نظم جنگ اوامن جنگ دی ورکشی جنگ بدرنگ دے جنگ پجوان لوی دلے زنگ دے جنگ رنگ شوی در لمان دے جنگ د هر چا پتاوان دے جنگ جوور د مرکند د جوان ساده پکی بندا جنگ وجل دی جوبل ولدی خور لورو ربی لولدی جنگ وجل دی جوبل ولدی خور لورو ربی لولدی جنگ د موراه فریاد دی جنگ سپیره د خزان باد دی جنگ د پیغلی ناوی ویر دی جنگ د پست انسان زمیر دی جنگ د وږی سپی داړل دی جنگ په اور کې ژوند کول دی جنگ په دار زوړن ماسل دی جنگ په دار زوړن ماسل دی جنگ د امن لوی قاتل دی جنگ د ویر ډکې سندرې جنگ په ښکلو سینوز غرې جنگ د ژوند تیاره کوټه ده جنگ بدرنګ جلخانه ده جنگ د غم ډک دنیا ده جنگ په ژوند کش چلی پا ده امن خکله امن خده د جنت د باغ مرغه ده امن نرم موسیقی ده امن خکله زندگی ده امن زړونو ته سکون ده له خوښیو ډک ژوندون ده امن خوند خندې دل دی د جانان مچی کول دی امن ژوند ته وردانګل دی یار له ګوتې نه نیول دی امن لویه سرمایه ده د جانان د خولې کیسه ده امن ښکلی مستقبل دی د پانتون تکړه ماسل دی امن زړونو ته آرام دی امن ډک د میو جام دی امن ژوند ته ضرورت دی امن خدای ته نزدیکت دی امن څه دی خو جنت دی یو سپیڅلی عبادت دی امن ښکلی دی جانان دی امن زړونو ته درمان دی مننه
دا قدرت الله درمان نه پاس د لایق زمان صدف نه دا غخ کوله ترنم اورو
حالا تو واچول د یار پیرا دو گردنا پیرا دو گردنا زک پرات دینن زما او می دو گردنا او می دو گردنا یا می درو غاڑ یا تا راش زما کلیتا یا می درو غاڑ یا تا راش زما کلیتا چپ بنو دکرم صفا دا اننگو گردنا دا اننګو ګردنا
ډېر
مینه شهید میکا پشانا د کربلا د شهید مینه شهید میکا پشانا د کربلا د شهید چران پر نوزی دیخی پہو سلو گردنا پہو سلو گردنا جڑو یقین میں کبھی دا کی سچ نن برازی جڑو یقین میں کبھی دا کی سچ نن برازی زک قوم ورتا پلارا دس پلنو گردنا دس پلنو گردنا د ژوندان د پڑاو هاغا شرط ورسیدو د ژوندان د پڑاو هاغا شرط ورسیدو خو امون چندل دزلونو لشی شو گردونا صدف کن پی جنم زانا او گریوان خپلو پردی صدف کن پی جنم زانا او گریوان خپلو پردی خو بیا هم پی جنم دیار د قدمو گردنا د قدمو گردنا حالات وا چول دیار پیرا دو گردنا پیرا دو گردنا
د خو گاواز او شیر د لایق زمان صدفو او د خبرونه په دې برخه کې درته منور شاه د امیر لیکوال دا شعر په خپل غږ کې ډکلیما کوي.
ترنه بچ دې استا گریوان او استا امیل شي په مرمیو دې زما سینه غلبیل شي زه خوایم چې مدام برا سره وي خود غم په وخت ملګری رانه بیل شي د هغه چراغ په شان زما قسمت هم د وسال پشپا په دکه ختم تیل شي راتوای مبارک شاه مونږ آزاد شو چرانه وی کلمیاشته د اپریل شي شاعری هم عجیب شه د لیکواله ډیر اثر لوړی شاعران هم پکې خکیل شي
دا مشال رادیوی مجلوره ل شاعرانه بندارا بیر تر ګرځو تاسې لزان سره کابل تبیایو هلته د ځوان شاعر او خبريال سهار ګل سهار سره د بی بندار لرو د دې مرکې د چمتو کولو لپاره ګران حبیب مسافر لمشال رادیوی مجلې سره کومک کړي چې مننه ترې کوو او کور ودانې ورته وایو راځي دې بندر کې تاسو هم را سره شریک شئ
ډیر مننه نجیب امیر صاحب زه هم په خپل وار سره تاسو ته سلامونه وړاندې کوم خو خیم چې لا تاسو سره او د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته هم نیکه هلي سلامونه احترامات وړاندې کوم هله دغه رادیو واوري او زما د خوخي رادیو دا ما هم ډیر اوریدلې ده نو درنو اوریدونکو دا چې ارڅوک دی یو هیواد پورې تعلق لري دا چې دنیا ټول یو کور ده خو بیا هم ښه خبره ده چې تاسو خبر شې چې سهرګل به د کوم ځای نو اول د افغانستان يم او بیا په افغانستان کې د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ او په څمکنې ولسوالۍ کې یو کلی ده د بګیاړو په نامه نو هم غلطه زیږیدلې يم اوس مې ژوندۍ هم غلطه ده خو په کابل کې باج مصروفیت لرم او درس وایم
سهار ګل صاحب ستاسو په سیمه کې په سمکنیو کې آیا د بی فعالیتونه کیږي مونږ اوریدلی چې دا یو خکولی او خیرازه سیمه ده
څومګنۍ ولسوالی د سیوه ولسوالی د چپو غرونو کې رایساره ولسوالی د دې سره سره خپل چاپیریال لري شنه ولسوالی ده نو تبن په غرونو کې او بیا هغه ځایونه چې منځيري شکل لري شاعران پکې زیات دي او زه هم د همدی منځيرو دومره لوړ شاعر بنيو خو یو څلیک ور سره ناسي شاعرانو سره شاعران مخخيږي نو وار په وار مشایرو تتللی وسم بهیرونه امغل تشتون لري نو ما خپلم په ډیرو بهیرونو کې برخه اخیستی او کچری دا وای مبالغه دي نه چې زه هم د همدغه بهیرونو سمریم
سرګل سیب د شیر د تخلیق لپاره مینا تاسو سمراړي نه بوله
امیر صاحب ډیره خسته پښتنه دا چې کچری مونږ د ژوند مینا و باسو نو په ژوند کې به هیڅ هم پاتې نشي نو تبا نارڅوک د یو څه شي سره مینا لري او بیا د مینې اغیز په شاعری باندې تبن پروتي او اغیز پری نو هرڅ شي سره باید سړی مینه ولري چې په طبیعت کې وجود ولري لومړی خو موږ باید په دې باندې او ویاړو په دې باندې باید ډیر مین شو او مینه ور سره ولرو چې الحمدلله مسلمانان یو د دې سره سره بیا پښتانه یو د خپل ژبې سره باید ډیر مینه ولرو بیا د خپل خلکو سره ډیر مینه ولرو نو مینه رنگونه لري په مختلفو ډولونو کېږي زم د طبیعت سره د دې دنیا د ښکلا سره د ټول بشریت سره مینه لرم
مونږ اوریدلی چې شاعران په سپرلی کې زیات خوشاله وي ډیر پام ورته کوي آیا دا ور سره د شیر په پنځولو کې کومک کوي که څنګه او ساسو خپل طبیعت څنګه دی موسمونه در باندې څومره اغیز کوي که په سپرلی ته مو کوم شیر هم لیکلی وي نو هغه هم راته وایي
دا چې په هر موسم کې د الله پاک خپل حکمت ده هر موسم په خپل ځای ښکلا لري کوم ژمی یاد کړو نو ژمی کې سپینه واوري او د سپینه واوره په خپل هم طبیعت ته ښکلا ورکوي اوبه ور سره زیاتیږي دهقانان ورته خوشحاليږي آبادی راولي د دې سره سره کوم د خزان موسم ته ورشو په خزان کې د غونی د تیلا رنگ ورکوي دا په خپل یو منځيره د یو ډیر ښکلې خایسته د دې سره سره کچیر موږ د ګرمۍ موسم ته ورشو چې خلک سیورو ته پناوړي دا په خپل د طبیعت یو ډیر خایسته منظره جوړي د دې سره سره سپرلې چې دا سپرلې بیا هغه موسم دا چې په دې کې ځمکه را ژوندې کیږي د دې کې نوې هلې راټو کیږي د دې کې د ښکانان د خپل کوختونو لپاره بندوبس نیسي او کوخخ کوي چې خ حاصل لاس تر اوړي ټولنې ته وړاندې کړي او کارونه ور سره پیلېږي او دا ونې ځمکه هرڅه یو ساخلی نو سپرلې بیا جلا رنگ لري جلا خایست لري نو شاعران باید هر موسم ته شیر وای ځکه چې هر موسم لکوړان دی مچویل خکلا لري دا چې ما او تاسو سپرلی کی خبرې کو نو د سپرلی یادونه به په دې یو څو بیتونو وکړو وای شوخ شي د ماشوم پشان شوخی وکړي شوخ شي د ماشوم پشان شوخی وکړي او خیال می په غزل کې ګستاخی وکړي او ټال دی د بوډۍ په مخه وختای دی زړه می د سپرلی پشان مستی وکړي او صلح چې سپرلی پشان خکلا راوړي ګونځي به بیا څنګه تندې وکړي او سری جامې سپرلی سره خې نخ کاری سری جامې سپرلی سره خې نخ کاری لر بر پښتانه دی نور دوستی وکړي او واخلی چې ټوپک ترینه قلم ورکړي داسې ځوان به څوک وي چې ځواني وکړي او دا ماشوم بچی د خوشحال خان لوی شي خیر دی سحرګل به ملنګي وکړي
سارګل صاحب د کابل ادبی بهیرونه څنګه دي تاسو لزده کړو آیا فرصت پیدا کوي چې ورشه یو په دغه ادبی بهیرونو کې ګډون وکړي
دا چې کابل ته تقریبا دوه کال کېږي چې زه د درس لپاره راغلم او همدغه رشته د ژورنالیزم رشته لولم نو افتخار کوم نو د شاعرانو هڅه همدغه یي کوم ځای کې چې دیره شي کوښښ کوي چې د بهیرونو په لټه کې شي شاعران را پیدا کړي د لیکوالانو سره تار وغځي د دوی هغه ادبیات ورسره تازه کیږي نو په کابل کې چې لوړ بهیر دا تر ډیره ښه استعدادونه ټولنې ته وړاندې کړي د پښتو ادب لپاره چې هغه د افغان ادبی بهیر ده چې په کابل کې شتون لري، چې خخ لیکوالان شاعران همغل ترازی همغل تکرکتنه کیږي، او د دې سره سره چې هم په نثر هم په نظم باندې نو دغه بهیر نور واړو واړو بهیرونه په مختلفو سیمو کې د کابل په مختلفو خواو کې شتون لري. نو ما هم زینو بهیرونو کې برخه اخیستې، لکه وړاندې مو یادوري د افغان ادبی بهیر وکړ چې دغه بهیر د لری پښتونخوا نه پیل شوی و، خوشبختانه بری پښتونخوا ته راغی. نو بیا هم ټول پښتانه سره ورونه دي، موږ افتخار کوو. اوس هم دې بهیر کې کار روان ده پښتو لپاره، د دې ژبې لپاره، او د دې سره سره نورو سیمو کې هم د کابل مختلف بهیرونه شتون لري چې کله کله واري په فیسبوک باندې موږ د دوی هغه الګو ګورو او د دوی هغه فعالیتونه ګورو، او بعضی وخت هغه شاعران چې زموږ ملګري انډیوالان دي موږ وغواړي ورشو ورسره کینو، چې د هغې جملې څخه یو د ارزان قیمت سیمه ده چې دلته هم یو بهیر شتون لري چې کله کله وار موږ پکې برخه اخلو.
نو سارګل صاحب د خپرونې په دې برخه کې به درنه شاعري واورو، نو څنګه مینه به راسره وکړي؟
نجیب امیر صاحب بیا هم ډیره مننه چې تاسو سره په دې خبرونه کې يم. بیا هم ځانګړی سلام د ادب مینوالو ته د ماشال د رادیو څخه. باور وکه امیر صاحب د تاسو غږ به چې ما اوریده کله کله ور د ماشال رادیو نه، نو ما ویل رس یو ارمان میو چې کاش کې د امیر سره می خبرې شوې وای. نو خوشبختانه دغه ده نن د امیر سره درنو اوریدونکو په خبرونه کې يم. نو بیا هم ټولو اوریدونکو ته سلام. نو د شاعرانو سره به او یو مطلب دا وای رون له خدای څخه غواړي وای دوه سترګي، مونږ هم دا غواړو امیر صاحب چې تاسو راته وای چې یو شیر وای. نو را به شو شیر ته وای انوان لري وای ځغاسته، وای سرلیکنه په کتاب د سر خوره ده، سرلیکنه په کتاب د سر خوره ده، ځینې ځغاسته په دې خپل فکر کې خده، سرلیکنه په کتاب د سر خوره ده، ځینې ځغاسته په دې خپل فکر کې خده، تاسو خپله د پښتون ترازو واخلی، تاسو خپله د پښتون ترازو واخلی، پښتو وای که معیار ده که لهجه ده، او پوتش ډاګ باندې جولای د امید نیسی، پوتش ډاک باندې جولای د امید نیسی، عقیده لري اروای هم مړه ده، سترګې نیسی خو پیغام یې نوښتګر وي، سترګې نیسی خو پیغام یې نوښتګر وي، لمر راخیژي زموږ هسې اندېښنه ده، هلته پاڼې د ثبوت خورې ورې دي، هلته پاڼې د ثبوت خورې ورې دي، په قضا کې خو د عدل شمه مړه ده، دې دنیا کې د عقبا لپاره څه دي، دې دنیا کې د عقبا لپاره څه دي، یو الله دی د خاکی بنده سجده ده، بهانه ده که معما ده در کې ګران دی، بهانه ده که معما ده در کې ګران دی، بس همدا وایي چې ژوند یوه شیبه ده، او خیرات خور په نظر نه ګورم چاته، خیرات خور په نظر نه ګورم چاته، دا لزړه څخه راوته نظرانه ده، او پری پوهیږي نه پوهی دی وجلی، پری پوهیږي نه پوهی دی وجلی، انسانیت غواړي همدای فلسفه ده، سحرګل سره د بل څه ډالۍ نشته. امیر صاحب سحرګل سره د بل څه ډالۍ نشته، یو قلم دی یو کتاب بل کتابچه ده.
سخکل غزل مو لستو سحرګل سحر صاحب، ډیره زیاته مننه. کور مو ودان، آیا په ژوند کې د کومې نیمګړتیا یا ناهیلۍ سره کله مخ شوی یاستی؟ انسان له د ژوند په کړاوونو کې ستاسو په خیال څه کول پکار دی؟
امیر صاحب ډیره مننه، ډیره ښایسته پوښتنه دی وکړه چې د ماشال رادیو څخه به دا هم معلولینو ورونو ته یو پیغام شي. انسان کاروغ هم ده، خو بیا هم د معلولیت نه خوندي نشي پاتې کېدی. همدغه شیبه شاید زموږ او ستاسو لاسونه او خپې کار وکړي، څه شیبه شاید وروسته زموږ لاسونه او خپې کار ونه کړي. نو انسان هر وخت لپاره د حادثو سره مخ ده. بیا الله پاک چې انسان پیدا کړی ده نو انسان ته ویلی دی چې ما چې څه درکړل په هغې باندې صابر پاتې شه، او که چیرې تا ناشکري وکړه او تا صبر ونه کړه شاید دا مصیبت نور هم زیات شي. نو هغه برخه چې ما ته الله راکړې چې هغه معلولیت ته زه پرې ویاړم، الله راکړې ده زما په سر او سترګو. او بیا هغه څوک چې معلول شي یوه برخه د وجود نه وي، نو هغه په دې معنا نه ده چې دی د ټولنې نه د ځان ګوښه ونیسي، په ټولنه کې د فعالیت نه کوي، قرار دی کور کې کینی. نه، معلول تم لکه څنګه چې روغ ته اړتیا لري ټولنه، همدغه شان معلول تم اړتیا لري. او بیا کارونه کله چې تنظیمیږي اداره کیږي هغه د مغز له لارې اداره کیږي. نو که چیرې معلولین یو لاس ونه لري، یو خپه ونه لري، یو سترګه ونه لري، نور اندامونه یې روغ وي، له همدې نه دې کار واخلي، ځکه الله پاک به د ورځ په ورځ د قیامت د انسان د هرې برخې سره حساب کوي. نو که چیرې هغه معلولین ورونه چې څه غړي د وجود پاتې دي ترې کار وانخلي، نو حتماً به حساب ورکوي. او بیا هغه معلولین ورونه چې هغه معلول دي هغه دې صبر وکړي، الله ته دې صابره شي، په دې دې افتخار وکړي چې الله پاکه دغه څه چې تا مانه اخیستي تا ماته یو څه راکړي دي. که ډیری معلولین موږ وګورو یو څه الله ترې اخیستي وي خو په بدل کې یو څه ورکړي وي چې ده ورته خیال نه وي. پر ځه مثال به همدغه ووایو چې ما ورته امیر صاحب اوس خبرې کوو په شعر او شاعرۍ په ادبیاتو باندې، که ډیره لوړه شاعري مې نه ده خو بیا هم یو څه برخه الله راکړي. که دا ورسره هم مثال کړو چې که چیرې ما نه د وجود یوه غړی اخیستی ده په مقابل کې شاعري راکړي ده پکې پیغامونه ټولنې ته وړاندې کولی شم، نو دا زما لپاره ډیر څه دي چې الله راکړي دي.
سارګل صاحب، زمونږ خو زړه غواړي چې تاسو نه ستاسو زیاته شاعري واورو، اوس راته څه اوروئ؟
ولې نه، نو سپرلی خو ښایسته ده، نو امیر صاحب ښایسته باید شاعري وکړو. نو ما هم د تازه سپرلی کې چې اوس ما ورته خبرې کوو نوی سپرلی ده، هر څه نوې سا واخیسته، نو یو دوه بیتونه دي امیر صاحب د مشال د راډیو نه به یې اورېدونکو ته ډالۍ کړو. وایي: زما په لاس څه نه وو، زما په لاس څه نه وو، دا یو ګل درته ډالۍ ده محبوبې پسرلی ده. زما په لاس څه نه وو، دا یو ګل درته ډالۍ ده محبوبې پسرلی ده. ریبار مې په لاس ښکل کړه زما ګل پور بل کړه، ریبار مې په لاس ښکل کړه زما ګل پور بل کړه، په دې پسې به نه ځې چې دا ګل ده که غوټۍ ده محبوبې پسرلی ده. او په سترګو ځم اوچتو انځور یې کړم په ګوتو، په سترګو ځم اوچتو انځور یې کړم په ګوتو، سحر مې په دې خوښ ده یو شډل بډل زلمی ده محبوبې پسرلی ده. مننه.
وا سحر صاحب ډېر ښکلی وایي، سحر مې په دې خوښ ده چې شډل بډل زلمی ده. اوس خو دې نو د شعر فضا را جوړه کړه، نو تم کېږه مه، نوره مینه هم راسره وکړه، سو شعرونه نور هم را پرزوک.
امیر صاحب خوشحاله اوسئ. یوه یادوري کوم درنو اوریدونکو ته، کله وار چې زه شعر لیکم نو څومره چې ښایسته کیږي زما شعر اوږدیږي، کړۍ زیاتیږي، نو هر بیت بیا جلا یوه معنا لري په یوه موضوعنی. وړاندې مو د ګل خبره وکړه، دغه شعر هم ګل ته ورته ده خو په مینځ کې بیا نورې خبرې شوې. عنوان ګل ده، وایي: غوټۍ غوټۍ د امید ګل ته لاره خو باسي، غوټۍ غوټۍ د امید ګل ته لاره خو باسي، خیال یې ژوندۍ ده چې منزل ته لاره خو باسي، غوټۍ غوټۍ د امید ګل ته لاره خو باسي، خیال یې ژوندۍ ده چې منزل ته لاره خو باسي. یو څو کوچنۍ کرخې کاغذ کې له بالښت نه لاندې، یو څو کوچنۍ کرخې کاغذ کې له بالښت نه لاندې، له مال دولت نه د زړه تل ته لاره ښه وباسي. او بس که ماشوم وي او کشوم وي دا دستا نظر وو، بس که ماشوم وي او کشوم وي دا دستا نظر وو، قافیه قافیه سترګې غزل ته لاره ښه وباسي. او سر یې چې نه خلاصیږي مه وایه سریزه د سر سر یې چې نه خلاصیږي مه وایا سریزه د سر پنځوس پنځوس جمع شي سل ته لاره ښه وباسي او ته ورته مه وایا سوال او جواب پرېږده ورته ته ورته مه وایا سوال او جواب پرېږده ورته دوه شکان دي یو او بل ته لاره ښه وباسي او ښه ده د رمز ژبه ده فکر ته اړتیا پیښیږي ښه ده د رمز ژبه ده فکر ته اړتیا پیښیږي او پال یې پالبین ده چې هر پل ته لاره ښه وباسي او تا پیژني ته خو یې پیژنې نامه یې واخله تا پیژنی تو خو یې پیژنی نامه یې واخله اوښته یې رنګي اوس عمل ته لاره ښه وباسي او تبر په لاس رسۍ په غاړه غږ یې نه اورېده تبر په لاس رسۍ په غاړه غږ یې نه اورېده دغه ځوان څوک و څه ځنګل ته لاره ښه وباسي او ډېر څه ترې اوري لږ څه وایي څه عاقل انسان ده ډیر څه ترې اوري لږ څه وایي څه عاقل انسان ده دغه کړن لاره یې هر چل ته لاره ښه وباسي سهاره راغلې ځا واپس لاړ شه همدومره بس ده سهاره راغلې ځا واپس لاړ شه همدومره بس ده لنډه کیسه وه بیا ناول ته لاره ښه وباسي
کور مو ودان سهار صاحب چې دومره خوږې خبرې مو وکړې او خپله ښایسته شاعري مو راواوروله کور ودان د ورور ودان ډیره مننه
ډیره مننه امیر صاحب چې تاسو ماته په دې ادبي خبرونه کې ځای راکړ او د مشال راډیو اوریدونکو ته بیا هم سلامونه او ترې مننه کوم چې یو څو شیبې موږ سره پاتې شول نو بیا هم مینه خوره کړئ مینه وکړئ او چاته ژوند ورکړئ امیر صاحب افتخار کوم چې نن له تاسو سره خبرونه کوم نو خوشحاله اوسئ له تاسو ټولو مننه
د خوږ ژبې شاعر سهار ګل سهار د خبرو شعرونو سره د مجلې دا غنه هم پای ته رسیدي تر بیا مو پر رب بچا سپارم له کورونا او نورو ناروغیو په امان اوسئ
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي کورونا وایرس یو وبایي شکل خپل کړی دی د ادارې له خلکو غوښتي چې د خپل حفاظت لپاره لاسونه په صابون او ګرمو اوبو وینځي او له خولې پوزې او سترګو له لمس کولو ډډه وکړي د سازمان په خبره کورونا وایرس په هغو هیوادونو کې هم خپریږي چې آب و هوا یې ګرمه او یا هم نمجنه وي د روغتیا نړیوال اداره زیاتوي کورونا وایرس د هر عمر تن ته لګیدای شي خو د زاړه عمر کسان او هغه چې مخکې ناروغي لري باید ډیر احتیاط وکړي
سلامونه زه غواړم د یوداسي شي پاړه تاسو ته ما چې د دنیا تقریبا هر ځای ته رسیدلې ده له همدې وجه تاسو ویني چې ډیرو خلکو ماسکونه اغوستي دي بهر په کوڅو کې و ناروغي ده وایرس دی خلک ټوخوي او ناروغه کوي خو کوڅوک بهر ته ونه وزي نو وایرس ورکیږي وایرس دومره وړوکی وي چې په سترګو یې نه وینو که څوک موږ سره نږدې ټوخی یا پرنجې وکړي یا که د کوم مریض لخوا لمس شوي شي ته موږ ګوتې ورلو وایرس زموږ بدن ته ننوځي وایرس ډیر لرې نه شي تللی نو ځکه موږ ته له هوا نه رارسي نو که موږ ډلې ډلې نه شو لکه په ښوونځي لوبو ځایونو او یا د دوستانو په کور کې او په خپل کور پاتې شو نو دا وایرس ورکېدلی شي مور پلار مو لکوره وتلی شي دوی با کار ته ځي یا با سودا اخلي. خو څومره چې موږ ډیر په کور کینو هماغومره زر به دا وایرس ورک شي. ځینې خلک د وایرس ختمولو لپاره د دوا په جوړولو لګیا دي. هغوی سره ستاسو مرسته دا ده چې لاسونه ډیر ډیر په صابون ووینځئ. تودې اوبه او صابون دا وایرس وژني. خو تر څو چې بهر وایرس شته دی، تاسو په کور کې خپل سبقونه ووایئ او لوبې همدلته وکړئ. پر دې توګه تاسې کولی شئ اتلان جوړ شئ چې دا وایرس ژر ورک شي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکو.